په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. نن جمعه ده، د وږي یا سنبلې 12مه د سپتمبر 3مه. په پنجشیر کې د تازه جګړې حال در سره شریکو. طالبان ادعا کوي
راپورونه وایي چې هلته د دښمن له شلو بیا تر 15 کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ټپیان شوي دي.
بلخوا د مقاومت جبهه وایي دوی د وسلوالو طالبانو پراخې حملې په شا تمبولي. د ملکي هوایي چلند اداره وایي چې سر له ننه د آریانا افغان هوایي شرکت داخلي الوتنې پیلېږي. پاکستان د افغانستان لپاره درې لومړیتوبونه ټاکلي. دا چې دا لومړیتوبونه څه دي په یوه راپور کې اوري. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو اونیز پروګرام اوریدلی سي. نوریاس نوري خپرونه په خبرونو پیلوي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: د راپورونو له مخې د طالبانو مرستیال ملا عبدالغنی برادر به د طالبانو د راتلونکي حکومت مشر وي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي له طالبانو سره کار کول به په دې معنا نه وي چې دا ټولنه به د طالبانو راتلونکي حکومت په رسمیت پیژني. د نیوزیلند پولیس وایي هغه سړی په ډزو وژلی چې د خرڅلاو یو مارکیټ ته ننوتی او څو تنه یې د چړې په ګوزارونو ټپیان کړي دي. د راپورونو له مخې د طالبانو مرستیال او د دې ډلې یو بنسټ ایښودونکی ملا عبدالغنی برادر به د طالبانو د راتلونکي حکومت مشر وي. رویترز خبري اژانس د دریو سرچینو له قوله چې هغه پټې ساتل شوی دا خبره کړې ده. دغو سرچینو ویلي چې ملا محمد یعقوب به چې د طالبانو د بنسټ ایښودونکي مشر ملا محمد عمر زوی دی او د طالبانو د قطر د دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په لوړو پوستونو وګمارل شي. د طالبانو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز ته ویلي چې جکپور مشران کابل ته رسیدلی او د نوي حکومت د اعلانولو وروستۍ مرحلې ته تیاری نیسي. یوې بلې سرچینې بیا دې اژانس ته ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده به پر اسلامي چارو او د اسلام په رڼا کې د حکومت پر چارو څارنه کوي. د طالبانو یو ویان فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې نوی حکومت به تر سبا شنبې مخکې اعلان نه شي. طالبانو چې د اګوست له 15مې کابل نیولی د وزارتونو او ادارو لپاره یې سرپرستان ګمارلی دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي له طالبانو سره کار کول په دې معنا نه دي چې دا ټولنه به د طالبانو راتلونکی حکومت په رسمیت پیژني. ښاغلی بوریل چې نن د سلووینیا په بوردو کې په یوه خبري غونډه کې څرګندونې کولې دغه راز وویل چې دا ټولنه باید د افغانستان د خلکو د ملاتړ په خاطر د طالبانو له نوي حکومت سره همکاري وکړي، خو هغه به پر فعالیتونو متمرکزوي. هغه وویل په تدریجي ډول د دغې همکاري پراختیا به په دې پورې تړلې وي چې د طالبانو حکومت به د بشري حقونو د قانون د واکمنۍ او د رسنیو د ازادۍ درناوی وکړي، او بله دا چې پرې به نږدي چې له دې هېواده تروریزم نورو هېوادونو ته ګواښ پېښ کړي. ښاغلی بوریل دغه راز وویل طالبان باید پر خپلې ژمنې ودرېږي او هغه افغانان پرېږدي چې غواړي له هېواده ووزي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر پرون پنجشنبه د سلووینیا په بوردو کې د اروپایي ټولنې د غړو هېوادونو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې یوه مهمه مسله چې د اروپایي ټولنې په مخ کې پرته ده دا ده چې ټول هغه کسان باید له افغانستان نه وایستل شي چې غوښتلي ووزي، خو د ایستلو له بهیره پاتې شوي دي. نوموړي هغه افغانان چې له افغانستان نه ووزي کډوال نه بلکې پناه غوښتونکي وبلل چې د ده په وینا ټول غړي هېوادونه باید ورسره د پناه غوښتونکو په توګه چلند وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دی هیله من دی چې طالبان به په افغانستان کې یوه متمدنه لاره غوره کړي چې نړیواله ټولنه وکولی شي ورسره ډیپلوماتیکې اړیکې وساتي. پوتین چې د روسیې په ختیز ولادیواستوک ښار کې د ختیز اقتصادي فورم په نوم غونډې ته نن څرګندونې کولې وویل روسیه نه غواړي چې افغانستان دړې وړې شي، او که داسې وشي نو به هلته داسې څوک نه وي چې ورسره خبرې وکړي. پوتین زیاته کړه هر څومره ژر چې طالبان متمدنې کورنۍ ته داخل شي نو به ورسره تماس لرل یو ډول پرې د فشار راوستو او ورڅخه د پوښتنو او غوښتنو چارې اسانه شي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې روسیه چې په کابل کې سفیر د طالبانو لخوا د کابل له نیول کېدو وروسته د طالبانو له استازو سره څو ځلې خبرې کړي، په دې ښار کې خپل سفارت پرانیستی ساتلی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو د خزانې وزارت وایي متحده ایالات په پا پام کې نه لري چې د افغانستان هغه د سرو زرو پانګې او د بهرنیو اثارو د میلیاردونو ډالر شتمني آزاده کړي چې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو راهیسې کنګل کړې ده. د بشری مرستو محسسو او نورو لورو اندېښنې څرګندې کړې چې که دغه شتمني ژر آزاده نه شي، د دې خطر شته چې د افغانستان اقتصاد سقوط وکړي. د افغانستان د مرکزي بانک د 10 میلیارد ډالرو شتمني له هېواده بهر د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې او طالبان د اګست له 12 راهیسې ورته لاسرسی نه لري. د رویترز آژانس راپور له مخې دغه شتمني پر طالبانو د لویدیځ د فشارونو راوستو چې د ښځو د حقونو او د قانون د واکمنۍ درناوی وکړي و اساسي وسیله ګڼل کېږي. د امریکا د خزانې وزارت ویان رویترز ته ویلي چې پر طالبانو د لګول شوو بندیزونو د لرې کولو یا کمولو یا نړیوال مالي سیستم ته د لاسرسي په اړه پلان نه لري. دغه ویان دغه راز ویلي چې متحده ایالات په افغانستان کې له هغو لورو سره چې بشري مرستې رسوي په تماس کې دي او له امنیتي اړخه او د بشري مرستو رسولو وړتیاو ته په پام به خپل کار ته دوام ورکړي. د مالی چارو متخصصین وایي دا به څو میاشتې وخت ونیسي چې د دغو شتمنیو په اړه پریکړه وشي. د امریکا خزانې وزارت روانه اونۍ یو سند صادر کړ چې له مخې د امریکا حکومت او نورو شریکانو ته اجازه ورکول کېږي چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. دغه راز یې ویسټرن یونیون بانک ته هم اجازه ورکړه چې د پیسو د انتقال چارې بیرته پیل کړي. د نیوزیلند پولیس وایي هغه سړی په ډزو وژلې چې د خرڅلاو یو مارکیټ ته ننوته او څو تنه یې د چړې په ګزارونو ټپیان کړي دي. دا پېښې نن له غرمې وروسته اوکلاند ښار ته څیرمه په نیولند سیمه کې رامنځته شوې ده. د دې پېښې شپږ ټپیان نږدې روغتون ته لېږدول شوي دي. د نیوزیلند صدر اعظم جسندرا آرډرن دا یوه تر روسي حمله بللې ده. نوموړي په یوه خبري غونډه کې دا د نیوزیلند پر بېګناه وګړو د یوه سخت دریځې لخوا تر روسي برید وبلا او حمله کوونکی د سریلانکا یو تبعه وښود چې د هغې په وینا 10 کاله په دې هېواد کې اوسېده او 15 کاله تر تعقیب لاندې و. د نیوزیلند صدر اعظم دغه راز وویل چې دغه کس چې له اسلامي دولت سخت دریځې ډلې الهام اخیستی و پر خلکو د چړې د ګزارونو له پیلېدو وروسته په یوه دقیقه کې ووژل شو. د امریکا متحده ایالات به د واکسین د تولید او رسولو پر شبکې شاوخوا 3 میلیارد ډالره پانګونه وکړي تر څو تولید ګړندی او د هېواد د نړۍ د واکسینو په یوه زیرمتون بدل شي. د سپینې ماڼۍ د کووید-19 ناروغۍ د چارو سلاحکار جیفري زینز پرون پنجشنبې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه اضافي پیسې به په راتلونکو اونیو کې هغو کمپنیو ته ورکړل شي چې د واکسین د تولید لپاره توکي چمتو کوي او هم هغو ته چې د بسته‌بندۍ او لېږدولو چارې مخته وړي. د امریکا متحده ایالات د خپلو وګړو لپاره د کورونا وایروس ضد کافي واکسینونه لري او دا هېواد چې په دې وروستیو کې د کورونا د ډلتا بڼې وایروس له چټک خپرېدا سره مخامخ دی ډېرې هلې ځلې کوي چې هغه کسان هم واکسین کړي چې تر اوسه له دې کاره ډډه کړې ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې کیدونکې دي. د دې یو ساعت خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د پنجشیر ولایت په شاوخوا کې په روانه جګړه کې دواړه لوري یوه او بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. طالبان وایي تر دا مهاله شاوخوا 14 پوستې نیولي او د دې ولایت پر 4 خواوې تهاجمي بریدونه پیل کړي دي. خو د مقاومت جبهه وایي چې د طالبانو بریدونه په شا تمبول سوي دي او د ډلې ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پنجشیر جګړه 5 ورځې ته اوږده شوه. طالبان وایي په پنجشیر کې له 4 خواوو بریدونه پیل کړي او مقابل لوري ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د دې ځواکونه د 4 خواوو پنجشیر ته ننوتي او د تېرې شپې راهیسې له مقابل لوري ډېرې سیمې نیولې دي.
بلی د اسلامي امارت مجاهدین پنجشیر ته لګاڼو استقامتونو څخه داخل شوي دي. تېره شپه د پنجشیر ولایت د ختیځ ولسوالۍ پریان کې د اسلامي امارت مجاهدینو د تخار او بدخشان له استقامتونو څخه د دشمن پر مرکزونو او پوستو باندې فراخ بریدونه درلودل او دشمن ته ډېر زیات تلفات اوښتي دي. زموږ راپورونه وایي چې هلته د دشمن له شلو بیا تر 15 کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ټپیان شوي دي.
کریمی په خبره د پنجشیر ولایت د نیولو لپاره له بدخشان، تخار، نورستان او بغلان ولایتونو څخه طالبان ورغلي. خو په ورته وخت کې په پنجشیر ولایت کې د ملي مقاومت جبهې ویان فهیم دشتی بیا رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
په تیرو 4 ورځو کې دښمن ته باید دا ثابته شوي چې د جګړې له لارې دا مسله نه حل کیږي. په تیرو 4 ورځو کې د طالبانو شاوخوا 350 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 250 نور ټپیان شوي. 15 کسان یې اسیر نیول شوي دي او ګڼ شمېر مهمات او نقلیه وسایط ویجاړ شوي دي.
وسایت نقلیه شون از بینده.
خاغلی دشتی هاگ راپورونه هم رد کرد چه طالبان دو پنشیر ولایت زینیسی متورنه نوتی. پا پنشیر ولایت که جگره هاگ محال پیل شو چه دو دوار خواه مذاکراتی پلاو خبرو پیلوار نکره. طالبان ویلی وچ حدث کبی دو پنشیر مسئله دو خبرو للاری حل کردی. خو رست بیا داستی راپورونه خبارش ول چه دو خبرو پایل نه دا ورکړي. په پنشیر ولایت کې د جګړې نن 15 ورځ ده. دواړو خواوې د پرمختګ خبره کوي، خو خلک او یو شمېر هیوادونه د دې مسلې حل په سوله ییزه توګه غواړي.
عمردل چې د پنشیر ولایت ځینې برخې تېره شپه د سختو جګړو شاهد وي چې دا جګړه د څلورمې پرله پسې شپې لپاره روانه وه. د مقاومت جبهې غړو نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې پر پنشیر شاوخوا 1500 وسلوالو طالبانو حمله وکړه چې وروسته جګړه ونښته، او د دوی په خبره چې د وسلوالو طالبانو جګړه په شا تنبول سوې ده. د مقاومت جبهه او وسلوال طالبان یوه او بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د طالبانو بل غړي بیا ویلي دي چې د دوی شپاړس پوستې نیولي او د پنشیر په شاوخوا کې یرغلیز بریدونه روان دي. خو د مقاومت جبهه بیا وایي چې دغه جبهه د هر ډول حملو د شنډولو لپاره چمتووالی لري. په بریتانیا کې لمیشت لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر ډاکټر صلاح الدین سعیدی څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه د پنشیر ولایت د سرنوشت په اړه تر اوسه مذاکرو ولې نتیجه نه ده ورکړې.
د مذاکراتو فهم د طالب لوري نه داسې دی چې اول به تاسو امارت اسلامي ته بیعت کوي او بیا به مونږ یو سلسله تفاهماتو ته رسیږو چې دا تر ډېره حده پورې د هغه کسانو چې په پنجشیر کې راټول شوي دي یا په اطراف د پنجشیر د مناطقو کې دا د منلو وړ نه ده. زه فکر کوم چې جګړه به د دواړو خواوو په ګټه نه وي چې نه ده، او انساني تلفات باندې افتخار کول داخله سره د شرم خبر ده.
بله، د پنشیر د نیول کېدو لپاره وسلوالو طالبانو ډیره هڅه پراخه کړې ده. کچېری دغه ولایت هم د طالبانو لخوا نیول کېږي، دا به د افغانستان روانه لانجه ختموي که فکر کوي چې کړکیچ به نوي پړاو ته داخله وي.
د کړکیچ او د پرابلم حل په بل شي کې ده. هغه دا ده چې په افغانستان کې ملت تغییرات غوښتل، چې د دې شعار په اوله برخه کې طالبانو هم په قوت سره مختوی و. پاکستان په دې برخه کې خپل اهداف تعقیبول، د هغه په نتیجه کې نظام په انقلابي شکل باندې ړنګ شو. په نورمالو او معمولو په اصطلاح دولتداري او وطن خواهی په چوکاټ کې انقلابی شرایط اوګدول، او د هغه په نتیجه کې سره د دې چې په انقلابی تغیراتو په هیڅ انقلاب باندې موافق نه یم، د دې په خاطر باندې چې د انقلاب په نتیجه کې قوانین په تعلیق ورځي، نوې قوانین نشته، زړه قوانین عملی کیږي نه، او د هغه په نتیجه کې بی قانوني راځي، او د بی قانوني په صورت کې سوله نشته. دا چې د حل لارې به تنها د پنشیر مسلې په یقیني ډول چې نه ده، د حل لارې د دې چې د انقلابی دوران لند کړی شي. همدانن یا د حکومت سره سم چې طالبان اعلان وکړي چې تمام تیر قوانین چې وجود درلود په استثنا د هغه موارد چې موږ لغوه کوو تمام د اعتبار وړ دي، او د هغه پر بنیاد باندې به دولت خپل دولت او حکومت خپل چارې مخته وړي، او د دې په زمن کې نوې حاکمیت انقلابي حاکمیت په اصطلاح جوړ شوی نه باید په یو سلسله بنیادی مسایلو کې چې هغه د مشروع حاکمیت او د خلکو د ارادې پر بنیاد د اقدامات او تصامیم ونیسي، د تمامت خواهی نه باید لاس واخیستل شي. که چېرته طالبان ادعا لري چې واقعیت د ځمکې هم همدا دی چې د افغانستان تمام سیمې یا 99% سیمې د دوی په لاس کې دي، او تمام ملت د دوی طرفدار دی چې موږ ضرورت نشته په دې کې شک او تردید ولرو، دغه د خلکو اعتماد او اراده او طرفداري باید په مشروع شکل باندې هم ثابت کړی شي چې هغه ټاکنې دي. ټاکنې په سبا ته کول، پر سبا ته کول ممکنه نه دي، اما دا تعهد ورکول چې او ملت او خلکو تاسو په موږ باندې اعتماد وکړئ، موږ هم په تاسو باندې اعتماد کوو، تر نهو میاشتو پورې، تر لسو میاشتو پورې تاسو ټاکنې کوو چې په هغه کې لکه تیر نظامو غوندې درغلې نه وي، او د ستاسو د ارادې پر بنیاد باندې هغه ارزښونه چې موږ ته ارزښت ښکاري، اسلامي ښکاري، درست ښکاري، هغه تاسو انتخاب ته دو او علماء او روحانین به تاسو ته رهنمایی وکړي او د هغه په نتیجه کې به تاسو خپل انتخاب ولرئ او د الله تعالی په نسبت خپل مسؤلیت ادا کړئ.
اوس د ټول شموله حکومت د تشکیل موضوع نړۍ ته مهمه ده چې ټول اړخونه پکې خپل ځان وګوري. وسله والو طالبانو مخکې پر دغه سیوه حکومت ټینګار کاوه، اوس شکونه شته چې طالبان شایي ونه توانیږي دا ډول یو حکومت جوړ کړي. ستاسو تحلیل او وړاندیز څه دی؟
ټول شموله حکومت نشي کېدلی. ټول شموله حکومت شل کاله هڅه ور باندې وشوه، میراثي افراد او اشخاص د ټول شموله په نامه باندې چې هر څوک پکې، هر قوم پکې ځان ویني، هر انسان چې معقول انسان دی هغه باید پکې ځان ویني. او دا په بل شي باندې نه کېږي چې زه دې کینم خطکشي دې وکړم چې دا د اوس ټول شموله شو. زه په کلکه په دې باور یم چې مشروع حاکمیت د حل لاره ده. ټول شموله چې پرون یو سلسله قومندانان او تیر چارواکي چې د مختلفو استخباراتي رابطو پر بنیاد باندې دلته او هلته نصب شوي وو، د افغانستان د خلکو فرصتونه یې ضایع کړل، نړیوالې مرستې یې ضایع کړلې، مفسد ادارې یې جوړې کړې. دا ټول شموله حکومت نه شي کېدلی. ټول شموله حکومت یعنی څه؟ تور سپین، ښه خراب، قاتل جانی، دا تمام باید راشي چې ټول شموله پکې. ټول شموله چې زه پکې نه وم ټول شموله نه دی. احمد وایي چې زه پکې نه وم ټول شموله. دا چټي خبره ده، دا بې ځایه خبره ده، دا غولونه ده. حکومت یو ټیم دی، حاکمیت یو ټیم دی. هغه ټیم چې د لسو فکرونو، لسو افکارو، د لسو هغه د خوانۍ، دا ټیم کار نه شي کولی. تر اوسه پورې کار نه شو کولی. قانون حاکمیت په هغه قومندانانو او جنایتکارانو او متخلفینو چې د دې په نامه باندې چې ټول شموله حکومت راشي، دا نشي کېدلی. د قانون حاکمیت چې په تمامه باندې تطبیق شي، هر هغه حزب، هر سازمان، هر حرکت چې افغانستان کې مشروعیت لري خپل حکومت دی جوړ کړي.
په بریتانیا کې میشت لیکوال او د سیاسي مسایلو شینونکی ډاکټر صلاح الدین سعیدی و چې د پنجشیر ولایت د سرنوشت په اړه یې څرګندونې کولې. د پنجشیر په شاوخوا کې په روانه جګړه کې دواړه لوري یو او بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي. طالبان وایي چې دردا مهال یې شپاړس پوستې نیولې، خو د مقاومت جبهه وایي چې دوی وسله والو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په دې خبرونه کې دا راپور هم خبروي چې پاکستان د افغانستان لپاره درې لومړی توبونه ټاکلي او له نړیوالو غواړي چې له طالبانو سره خبري وکړي. خو درغه مخکې اوري چې د ښځو د حقونو ځینې فعالانې په روان حکومت کې پر لوړو دولتي څوکیو د ښځو د ګمارلو غوښتنه کوي. دوی چې په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې خبري کولې وویل چې ښځې د حکومت پر لوړو څوکیو د کار وړتیا لري او باید ښځو ته پراخه ونډه ورکړل شي. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د ټولنې د نورو رونو په څیر به ښځو ته هم په راتلونکي حکومت کې ونډه ورکړل سي، خو پر لوړو څوکیو د ښځو د ګمارل کېدو په اړه څه نه وایي. نور په دې راپور کې
د افغان مرمنو لوري د عدالت غوښتنې د اعتراضونو دوام. نن یو شمیر ښځو په پلازمینه کابل کې د اعتراض پر مهال د حکومت په لوړو څوکیو د مرمنو د ګمارل کېدو غوښتنه وکړه. د دغه اعتراض کوونکو یوې غړې مسعودی کوهستانی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي چې د راتلونکي حکومت په لوړو څوکیو افغان مېرمنې وګمارل شي.
موږ ښځه غواړو چې د کابینې هم په حصه کې، لکه چې پخوانی حکومت کې وزیرانو، رئیسانو، معاونانو، اوس هم موږ غواړو په کابینه کې خپل حضور غواړو. د ښځو لپاره امارت له خوا نه هیڅ کله توجه نه دی شوې ده.
اغلی کوهستانی وای زیات شمیر افغان مرمنو او نجونو په تیرو شلو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې تجربه ترلاسه کړي او د ماسترۍ او دکتورا تر کچې زده کړې لري. نوموړي له طالبانو غواړي چې په راتلونکي حکومت کې د خځو ونډه په نظر کې ونیسي او په تیرو دوه لسیزو کې د مرمنو لاسته راوړنې وساتي. په کابل کې د مرمنو لورې د اعتراض په داسې حال کې دی چې تیر ورځ هم په هرات ولایت کې یو شمیر مرمنو په ورته اعتراض کې د خپلو حقونو د خوندي کولو غوښتنه کړې وه. دغه اعتراض کوونکو په تیرو شلو کلونو کې د افغان مرمنو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار کاوه. په ورته وخت کې د طالبانو د مطبوعاتي ټیم غړی بلال کریمی وایي په راتلونکي حکومت کې به د اسلامي شریعت پر رڼا کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته پام وشي. نوموړي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
بلې په راتلونکي حکومت کې به انشاء الله د ټولو هیوادوالو کاغه میرمنې دی او کنارینه دی د دوی حقوق به خوندي او محفوظ وي، او دا به سی په کومه بڼه باندې به وي دا به په راتلونکي حکومت کې سی نوې به انشاء الله په ډیر نږدې راتلونکي کې اعلان سی، هلته به واضح سی. ولې اوس سی واضح دی هغه دا دی سی کوم حقوق سی الله تعالی زموږ د هیواد هر فرد هغه که میرمن وي او کنارینه وي ورکړي وي هغه به انشاء الله تامین وي.
له دې وړاندې په قطر کې طالبانو د مذاکره کوونکي پلاوی غړي شیر محمد عباس تانگزی له رسنیو سره د حکومت په لوړو څوکیو د خزو د ګمارلو پاړه دقیق څنو ویلي، خو ټینګار کړی و چې په راتلونکي حکومت کې د خزو ونډه په نظر کې نیول کیږي. نوموړي ویلي و چې راتلونکي حکومت مسولیت لري چې افغان میرمنو ته د خوندیو تر څنګ په ټولو برخو کې د اسلامي شریعت لمخې کاري چاپیریال برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې له پنجشیر پرته پر ټول افغانستان د طالبانو له ولکې نږدې شل ورځې تیریږي، خو له ښځینه ښوونکو او ډاکټرانو پرته افغان میرمنې لا هم خپلو دندو ته نه دي ورګرځېدلې. نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتنه کړې چې د حکومت د رسمي پیژندلو په هدف باید د میرمنو په ګډون د ټولو حقونو ته پاملرنه وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه په خپلو وروستیو څرګندونو کې وویل چې هیواد به د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي. د پلازمینې کابل په ګډون په زیات شمیر ولایتونو کې خلک د راتلونکي حکومت جوړېدو ته سترګې په لار دي. وایي په دې سره به د میرمنو او ټولو دولتي کارکوونکو د پاتې معاشونو سرنوشت هم په ډاګه شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
پاکستان د افغانستان لپاره درې لومړی توبونه ټاکلي او له نړیوالو غواړي چې له طالبانو سره خبرې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې امریکا او بریتانیا ویلي چې ډېر ژر به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
پاکستان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته له دې هیواد سره په درو برخو کې کار وکړي. له 4 میلیونو افغانانو سره چې د لوږې له بحران سره مخامخ دي فوري مرسته وکړي، د یو ټول شموله حکومت ملاتړ وکړي، او په افغانستان کې له طالبانو سره کار وکړي چې پر ټولو تروریستي ډلو بریدونه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر منیر اکرم پرون پنجشنبه له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د راتلونکي رول په اړه د خپل حکومت لیدلوري څرګند کړی. ویل پاکستان د سیمې له هیوادونو او نړیوالې ټولنې سره په تماس کې دی چې څرنګه د دغو درو لومړیتوبونو په اړه په ګډه کار وکړي. د ټینګار وکړ چې بشری مرستې باید تر ټولو مهم لومړیتوب وي، او د امریکا او نورو هیوادونو له لوري د افغانستان د شتمنیو کنګل کېده د افغانستان لپاره بې ګټې کار دی، ځکه چې له دې کبله طالبانو ته هیڅ ډالر یا بهرني اسعار نه پاتې کیږي چې خوراکي مواد پرې رانیسي یا تیل وارد کړي. ښاغلی اکرم زیاته کړه انفلاسیون به زیات شي، په افغانستان کې به بی نور هم لوړ شي، د بیوزلۍ اندازه به نور هم زیاته شي. په ملګرو ملتو کې د پاکستان سفیر په عین حال کې لویدیځوالو ته خبرداری ورکړ چې د دې په نتیجه کې به د مهاجرت بحران رامنځته شي، او دا هغه شی دی چې دوی ورڅخه اندېښنه لري. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې طالبانو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په وروستۍ میاشت کې د افغانستان خاوره ډیره چټکه ونیوله، او له دې سره د افغانانو له لوري پر پاکستان تورونه نور هم زیات شول چې پاکستان د طالبانو ملاتړ وکړ. دوی وایي چې د طالبانو مشان او د کورنیو غړي په پاکستان کې میشتو او د طالب ټپیانو درملنه په پاکستان کې کیده. خو ځینې کتونکي بیا وایي چې پر طالبانو د پاکستان نفوذ تر هغه څه چې دی زیات شودل کیږي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر هم دا خبره تاییدوي. د وویل چې پر طالبانو د پاکستان په اغیز کې له مبالغې کار اخیستل کیږي. د اکرم په وینا پاکستان تر نورو افغانان ښه پیژني، د زور له لارې پر افغانانو کوم کار نشي کېدی. د تیرو څلویښتو کلونو تجربې وښوده چې له بهره هیڅوک افغانان دیکته کولی نشي، نو ښه لار د هغوی تشویقول، ورسره خبرې او مشورې دي.
د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم اوریدلی سي. د غزنی اوسیدونکي له وسله والو طالبانو غواړي تر څو هغه ماینونه وکاږي چې دوی د جګړو پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې شخ کړي وو.
وس لازم ماین والا يم دوه می پخې له لاس ورکړي، یو لاس ده دواړه سترګې مې نه ویني، یو می ګرده له لاس ورکړي. یعنې دا فکر وکړه زله دغه سپورت له سره د زور تر سره شکېدلی، دغه ډېره غټه ضربه داسې ماته رسېده.
دا سلیم دی چې 15 کاله وړاندې د طالبانو په مین چاودنه کې ټپي شوی او د بدن ډېرې غړي له لاسه ورکړي دي. دا یوازې سلیم نه، بلکې په غزنی ولایت کې د سلیم په رنګ په سلګونه کسان دي چې مین چاودنو ورڅخه د بدن غړي جلا کړي، خو د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونو نور کسان وژلي هم دي. د دغه ماینونو ډېرې برخې په دا وروستیو کې طالبانو خخ کړي دي چې د غزنی اوسیدونکي اوس د ایستلو غوښتنه کوي. دوی وایي طالبان د بیرته هغه سیمې له ماینونو پاکې کړي چې د جګړو په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خخ کړي وو. که څه هم چې کره شمېری نه ښیي، خو په غزنی کې د عامې روغتیا چارواکي وایي د امنیتي سرتیرو تر څنګ په سوونو ملکي کسانو ته په تیرو څوارلسو کالو کې د دغه ماینونو له امله مرګ ژوبله اوښتې ده. احمد د غزنی خار اوسیدونکی دی. دی وایي ډېرې داسې پیښې لیدلې دي چې دغه ماینونو ولسي خلک قرباني کړي دي. دی هم د دغه ماینونو د ایستلو غوښتنه کوي.
په غزنی ښار کې زه خپل دوستانم پیژنم او داسې نور خلک هم پیژنم. دا ماینونه برابر سوی د خپل ژوند، حتی د خپل خلص سوی د خپل لاس خپل پښې له لاس ورکولی دی. مو غوښتنه دا دی دا زرت زره باید ټوله کې ځکه سي خلک تګ و راتګ وکړي. دا شاوخوا کې
د غزنی اوسیدونکي دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تقریبا طالبان پر ټول افغانستان حاکم شوي. عبدالصبور هم وایي اوس دغه ماینونو د پاتې کېدو هیڅ اړتیا نشته.
زما غوښتنه له طالبانو دا ده چې دوی باید هغه ماینونه چې په سرګونو او په ځینې کوڅو باندې ځای پر ځای کړی دي باید دوی ته له منځه یوسي او بیرته خونڅه کړي، په دې خاطر چې اوس کوم دلیل موجود نه دی چې دوی همدغه ماینونه داسې پورته کړي.
خو طالبان بیا وایي په پام کې لري چې دغه ماینونه پاک کړي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل غواړي چې د غزنی تر څنګ په ټول افغانستان کې د طالبانو په لاس خخ کړی شوي ماینونه وکاږي تر څو خلک یې له شره په امان شي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د جګړو تر څنګ زیات ماینونه پکې ایښودل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې طالبانو د ماین پاکۍ مؤسسو ته هم اجازه نه ورکوله چې د دوی له لورې ایښودل شوي ماینونه پاک کړي.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم دماده پیغام واوري مجاهدین فهمیدا هله کی شي شهیدان معلمین او معاش دي نکته کوي او ل بانګو بغیر شي کوم ماشونه وخت را سوی دا او بانګو ته نه دی واده سوی هغه باید حواله کی او تر کوم وخت شي دولت ورکوي ماش کوم وخت معلوم کړی دا تر هغه وخت یې ماش ورکوي شي. وعلیکم السلام.
سلام، د طالبان اسلامي امارت ته مې دا پیغام دی چې د اسلامي اصولو مطابق چې په اسلام کې دروغ ویل دوکه ورکول حرام دي، تاسې ملت ته رښتیا رښتیا ووایاست چې تاسې مثال پرون راهیسې د شرکتونو د زرهاو شرکتونو اکاونټونه بند کړل، خلکو ته په هفته کې 20,000 ورکوي. مشکل په کوم ځای کې دی؟ بانک چور شوی دی، بانک لوس دی، بانک مرکزي بانک کې پیسې نشته، که مرکزي بانک نه پیسې چا وړي دي. وضاحت ورکړي خلکو ته، تشویش مه ایجاد کوئ. خلق ذهنی لیوانی کې ټول رواني تکلیفونه خلق ته پیدا کړل. دا سقم حالته شروع کړي دي. پیسې اکاونټونه د شرکتونو په زرهاو بندوي او وضاحت هم نه ورکوي چې په کوم اساس موږ دا شرکت دا اکاونټونه بند کړي دي. که پیسې نه لري یا څنګه لري، واضح واضح په اسلام کې خود روغ نشته، واضح خلکو ته وضاحت ورکړي چې دغه مسله ده، په دغه حساب موږ دا کار کړو.
ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله احترامات وړاندې کوم. چې امریکایان وایي چې زمونږ ټول عملیات پای ته ورسېده، هیڅ عملیات دې پای ته ونه رسېده، دې د شکار وکړو. ټول هغه کارکونکي چې د 2000 نه ما کار کړی، د 2013 پورې به د افغان ځانګړو ځواکونو ته په خپله خوښه سپارلي و. 2000 روپۍ به راته حکومت راکول، $100 به دې راکول. او کله چې نظام د ړنګېدو خبر شو، هغه خلک چې د دې سره موجوده کار کاوه هغه وې وړو، او چا چې $100 یا $1000 په میدان یې وږي ترجمانان ته ورکول، هماغه خلک یې د کورنۍ سره ویسته. د دې دپاره دا څه برنامه نه لري. د الله د رضا دپاره دا د ټولې نړۍ ته دا زموږ پیغام نشر کوي چې موږ څه وکړو. اوس په کومه سوړه نن وځو، که کوم ملک زه وایي د امریکې عیسایي استخبارات یې وایي، او دا دا چې بچین په کور کې وړه نه لري، 1 روپۍ راپسې نه شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوریدونکو، له همدغه پیغامونو سره 4:30 بجې سوی وړاندې نور راپورونه هم لرو. خو اوس له نوریاس نوری د مهمو خبرونو لنډی زوري.
د راپورونو له مخې د طالبانو مرستیال او د دې ډلې یو بنسټ ایښودونکی ملا عبدالغنی برادر به د طالبانو د راتلونکي حکومت مشر وي. رویټرز خبري اژانس د دریو سرچینو له قوله چې هغه پټې ساتل شوې دا خبره کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي له طالبانو سره کار کول په دې معنی نه دي چې دا ټولنه به د طالبانو راتلونکی حکومت په رسمیت پیژني. ښاغلی بوریل چې نن د سلووینیا په بوردو کې په یوه خبري غونډه کې څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې دا ټولنه باید د افغانستان د خلکو د ملاتړ په خاطر د طالبانو له نوي حکومت سره همکاري وکړي، خو هغه به پر فعالیتونو متمرکزه وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د هیله مند چې طالبان به په افغانستان کې یوه متمدنه لاره غوره کړي چې نړیواله ټولنه وکولی شي ورسره ډیپلوماتیکې اړیکې وساتي. پوتین چې د روسیې په ختیځ ولادیواستوک ښار کې د ختیځ اقتصادي فورم په نوم غونډې ته نن څرګندونې کولې، وویل روسیا نه غواړي چې افغانستان دړې وړې شي، او که داسې وشي نو به هلته داسې څوک نه وي چې ورسره خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت وایي متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان هغه د سرو زرو پانګې او د بهرنیو اسعارو د میلیاردونو ډالر شتمني آزاد کړي چې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو راهیسې کنګل کړې ده. د افغانستان د مرکزي بانک د $10 میلیارډ شتمني له هېواده بهر د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي، او طالبان د اګست له 12 راهیسې ورته لاسرسی نه لري. د نیوزیلند پولیس وایي هغه سړی په ډزو وژلی چې د خرڅلاو یو مارکیټ ته ننوتی او څو تنه یې د چړې په ګوزارونو ټپیان کړي دي. دا پیښه نن له غرمې وروسته اوکلاند ښار ته څیرمه په نیولند سیمه کې رامنځته شوې ده. د نیوزیلند صدر اعظم جسندرا اردن دا یوه تروریستي حمله بللې ده. د امریکا متحده ایالات به د واکسین د تولید او رسولو پر شبکې شاوخوا $3 میلیارډ پانګونه وکړي ترڅو تولید ګړندی او د هېواد د نړۍ د واکسینو په یوه زیرمتون بدل شي.
ازادي رادیو ته غوښیست. په خوست کې د پانتونونو محصلان او استادان غوښتنه لري چې ژر تر ژره دی په چولګیو کې د محصلانو حضوري زده کړې پیل سي. نور حل په دې راپور کې.
په خوست کې محصلان او استادان غوښتنه کوي چې په پانتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د محصلانو حضوري زده کړې پیل شي. دوی زیاتوي په وروستیو 2 کلونو کې چې د کورونا او باخبره شوي، د تحصیلي او ښوونیزو مؤسسو پر لپسې رخصتیو ستومانه کړي او د محصلانو د زده کړو بهیرې په کلکه اغېزمن کړی دی. د استادانو د اتحادیې مشر پوهانیار مهاجر سیال مشال راډیو ته وویل اوس چې د کورونا وبا کمه شوې او امنیت هم ښه شوی، نو پوهنتونونو کې د حضوري زده کړې پیل شي.
اوس لله الحمد د ساتامې د معلوماتو له مخې یو څه دغه مرضونه کم شوي دي. غوښتنه مې ده د مرض څخه چې بیرته پوهنتونونه فعال شي او محصلین حضوري زده کړو ته راشي. د پوهنتونونو ټول استادان آماده دي چې درسونو بهیر شروع شي.
د پوهنتونونو پر لپسې رخصتۍ د دې لامل شوي چې محصلان د خپلو درسونو سره به ارتباط شي او مخکېني درسونه یې کرار کرار هیریږي. د حقوقو د پوهنځي استاد پوهنوال محمد الله مندوزی وایي
مونږ هم او زموږ محصلین نو د رخصتۍ څخه تر پوزې راغلي یو، درسونه مو ټول په ټپه ولاړ دي، باید نور درسونه په پوهنتونو کې پیل کړي.
د پوهنتون استادان په دې فکر دي چې طالبان به په اداري چارو همدارنګ لایحو او قوانینو کې یو شمېر بدلونونه رامنځته کړي. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد سلاندوایی که چیر دا کار جر و نشی نو محصلان سره دا اندیښ نشته چه ممکن سک کالی زایی شی.
اداری بدلونونه پرته د لایحو قوانین و بدلونه که چیر دا بدلونونه جر تر جر رامنځته نشی، ما تخکاری من با روان تعلیمی کال زایه ولرو،
وارد مخه دی کرونا دی وبا له وجنه منګه په تدریسی چارو کې په زده کړو کې په تحصیل کې زند او خند سره مخ کدا زند او دا خند وګدی د بدی یو ډول انارشی او د ګډوډي سبب سی.
بل لوري ته د لوړ زده کړو په برخه کې یو شمېر طالب چارواکي بیا وایي د نظام وروستي بدلون سره یو شمېر استادان هم به هر ته مهاجر شوي او دوی د مهال د استادانو له کمښت سره مخامخ دي. په سویل ختی زون کې د لوړ زده کړو مسؤول معاویه وویل دوی هڅه کوي له هېواد تللي استادان دې ته وهڅوي چې بیرته راستانه شي او خپلې دندې پیل کړي.
استادان زموږ هېواد نه وتلي دي، موږ کوشش کوو چې هغوی سره رابطې وکړو، خپل هېواد ته بیرته ستنه کړو، خپل علمي قشرونو طبقې ته دوی بیرته په علمي ډګر کې خدمات وکړي. انشاء الله تعالی بله ورځ یوه اعلامیه د عالي تحصیلات ادارې طرف نه خپره شوه چې موږ به ډېر زر حضوري درسونه شروع کړو. قسم ټولو اداري کارمندانو ته هدایت ورکړل شو چې تاسو په پانتونونو ترڅو خپل روزمره رسمیت مو مخې ته وړئ.
په خوست کې د شیخ زاید پانتون په ګډون د لوړو زده کړو 15 رسمي مؤسسې فعالیت لري چې په ټولو کې خواوشا څوار لزره محصلان په زده کړو بوخت دي. له تیرو دوه کلونو راهیسې چې کرونا وبا خوره شوې، د هېواد نورو پوهنتونونو په شان خوست کې هم محصلانو په منظم ډول د ډېر وخت لپاره په خپلو ټولګیو کې حضوري زده کړې نه دي کړي.
د دې خبرونې وروستی راپور دا دی چې د غزنی د روغتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې بیره لري دلته به د روغتیا په برخه کې ناورین رامنځته سي. نور حل په یو راپور کې
د غزنی چارواکي اندیښنه ښیي چې د نظام له بدلون سره د روغتیا په برخه کې د مرستو کموالی روغتیایي خدمتونه ټکنی کړي دي. دی وایي که دغه حالات همداسې دوام وکړي ناورین به رامنځته سي. د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته ویل هغه پروژې چې د غزنی مرکز او ولسوالیو ټولو روغتیایي مرکزونو ته خدمتونه وړاندې کول له هغې پروژې سره یې قرارداد پای ته رسېدلی دي چې له امله یې زیاتې روغتیایي ستونزې رامنځته سوي دي. نوموړي زیاتوي یا د پروژې له روغتیا ریاست سره د ډاکترانو ماشونو، درملو، تیلو، اکسیجن، مایع، ګاز او داسې نورو ډېرو برخو کې مرستې کولې چې اوس درېدلې دي. نیکمل زیاتوي چې غټه ستونزه دا ده چې په کلینیکونو کې درمل هم په خلاصېدو دي.
په غزنی کې د صحتمندۍ په نامه یوه غټه پروژه وه. دا پروژه په غزنی کې ټول خدمات عرضه کول جولای د میاشتې یوه طرف نه را په دې خوا د هغې قرارداد ختم ده، باید تمدید شوی وای، خو دغه تحول سره هغه قرارداد هم تمدید نه شو. بینان اوس انجو قرارداد نه لري، کومه امیدواري هم دوی ته نه ده ورکول شوې. په همدې خاطر دوی اوس خپلو شفاخانو او کلینیکونو کې مصارف کم کړي دي، کم څه چې حتی صفر ته رسولي دي.
د ظاهر شاه نیکمل په خبره چې له تیرو دوو میاشتو څخه د روغتیا څانګې پرسونل هیڅ معاش هم نه دی اخیستی، خو بیا هم خپل کار ته ژمن دي، ولې وروسته به دغه کارکوونکي له ستونزو سره مخ کیږي. د نوموړي په خبره کې نړیوال خپل مرسته دوام ورنه کړي، په روغتیا برخه کې به بدی پایلې رامنځته شي.
که چېرته دغه نړیوال بانک خپل تعهد تجدید نکړي او دغه صحی مراکز چې د تیرو شلو کلو کې دا کوم سیستم جوړ سوی، شفخانې جوړې دي، ریفر موجود دي، امبولانسونه دي، حمایت که تمدید نسی نو دا به یو ناورین رامنځته سي، ځکه هغه میندې سي په اولاد ناروغي کېږي. دا د موږ کلینیکونو تسکله راځي او په کلینیک کې قابله نه وي، یا کلینیک کې تیل او اکسیجن او په اصطلاح پرسنل نه وي، نو واضح خبره ده چې هغوی مړه کېږي.
د غزنی ولایت ملکی روغتون ته د غزنی ولایت مرکز او ولسوالۍ ترڅنګ له څنګلوري ولایتونو لکه بامیان، زابل، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو او سیمو اوسیدونکو هم خپل ناروغان د درملنې لپاره راوړي. د روغتیا ریاست چارواکي وایي په یاد روغتون کې تر ټاکلي حد د زیاتو ناروغانو درملنه کیږي چې اوس یې اندېښنې راولاړې کړې دي.
آزادي او اوریدونکی
د آزادۍ او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره اوریدونکو د روانو حالاتو په اړه باندې او د غراس په بازارونو کې د لوړو بیو په اړه راته خپل پیغامونه پریخي. راځي په فایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
سلام او د ټول آزادۍ راډیو کارکونکو ته سلام وایم. زه یو افسر یم، یو ډګروال یم چې د ظاهر د وخته په اردو کې وم. شل کاله مې تحصیل کړی دی، څلوېښت کاله مې په دو ملک کې خدمت کړی دی. زه داسې وایم چې هغه دولت چې په بن کې جوړ شو، هغه دولت نمایندګي د دو ملت او د خلکو نه نه کوي. یو قاتل، غلا، رازن، چپولګر په امریکا راوستل او په افغانستان یې وټاپل. ټول بیت المال چیر کو شریطوری چیر کو او نور هم دسې دولتي ټولې چیر کړلې ظلمونه یې وکړل. زه امریکا ته وایم 2 میلیونه افغانان د طالب په نامه مړه کړل، اوس بیا څه د داعش په نامه باندې خلک وژني، خو د داعش هم تاسو پیدا کړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد شاہ مسعود جی، احمد مسعود نے دعا پیغام دا سید ہم تسلیم سے قرآن حکم دی ومن یا قرآن ته دی تسلیم سی او که تسلیم نشه د خلاف لار باندې ولار سی خسره دنیا او اخرت به سی او مجاهدین تم ذات ایران ده که تسلیم دی سی په دې ریش په دی وخت ورکی زما پیغام به خامخا ضرور خبروي په خبر لته بیا ته شکایت حق نه لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د مسعود زوی احمد مسعود تزوایم سپلار دی فضاوه چم کی ذات وکنه ته دین کی وکه اسلامی امارت روان د قران روان د قران ته دغه نه دی، بیا قران نه مانی او مسلمان نه د قران مانی، بیا تاسو د قران چلن کی تبالا چی شوال. ما پروگرام آزاد ما خبرې به د خدای رضا لپاره خبروي ته خبرې نه کړلې، بیا موږ تاسو شکایت هم لرو.
بلې زه جلالا د هلمند ولایت غریشه خبره کوم. دغه د نشه یي موادو پر برابر باندې د طالبانو د مشرانو سره یا د نورو کسانو څخه دغه معلومات واخی چې دغه اوس په هلمند ولایت په نورو ولایتونو کسل ته کیلا دي
د ټولو د مجاهدینو څخه زموږ هم دغه توضیح ده چې مثلا په ښه توګه باندې دغه خپل مظلوم افغانستان وساتي.
پیغام دغه دی طالبان ته خدای تعالی واسه توفیق ورکړي چې د خیر سر شهرونه سم کړي. دغه مو پیغام دی الله سره دی دوی ته واسه توفیق ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور د ننګرهار ولایت ما د سره تماس کیما او څنګه چې دغه چې افغانستان او د وضعیت په اساس منی دغه طالبان ورونو ته د منګه دغه خواهش ده چې بایزر تر دره دا چې فکر ونه کړي چې دا ولا د امریکای سره یا د بل سره کار کړی دی. یک افغان او افغانستان د خاورې نه رغیدنه نه و او دغه خلکو ته د کار زمينه برابر کړي او بل بای چې دغه خلک خارج ته روان دي په یو نوم په بدنامۍ په شرم منی دغه چې په جالونو وراړه او په هغه منی وراړه و دا د منګ د افغانان لپاره غلط شرم دی او دغه ته بای چې په افغانستان په د خاورې کې زمينه برابر شي باید د یو نظام جوړ شي چې هیڅ خارجي ادبا او ته اجازه ورنه کړي چې په دې ملک لاسوینه وکړي او بل د هر افغان ته باید قدر وړ احترام هغه ورکی ورته دا چې نور ملکونو ته نور خاورو ته داخل نشي دغه په افغانستان کې نور داخلي ته او چې څوک په دې خاورو کې لاسوینه کوي د افغانانو بې دفاعي غواړي مسلمانانو او خرابونه غواړي خوله دې تباه برباد کړي. الله دې بس دغه ملک جوړ کړي د خلکو هر افغان پور په کور منه دې خدای پاک دې ټولو کارونه زمينه برابر کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. لطف الله غزنی خانه تازده رکیو کارکونکو ته سلامونه وایم. اول پیغام عرض می داده د امریکایانو څخه چې هغه افغانان چې دوی سره کار کړی دی هغه په افغانستان کې ولې د تشویش سره مخامخ کړ او دلته پاتې شو او دوی سره یې په تیلو شلو کالو کې همکاري کړې وه او دوی سره یې مرسته کړې وه. هغه دلته پاتې دي، هغه د تشویش سره مخامخ دي. وسلام.
سلام د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته خپل سلامونه. د طالبان اسلامي امارت ته مې دا پیغام دی، د اسلامي اصولو مطابق چې په اسلام کې دروغ ویل دوکه ورکول حرام دي، تاسې ملت ته رښتیا رښتیا وایست چې تاسې مثال پرون راشي د شرکتونو د زرهاو شرکتونو اکاونټونه بند کړل خلکو ته پاسه کې 1000 ورپې مشکل په کم ځای کې دی. بانک چور شوی دی، بانک لوس دی، بانک مرکزی بانک کې پیسې نشته، که مرکزی بانک نه پیسې چا وړي دي. وضاحت ورکړي خلکو ته تشویش مې جاته وي، خلکو ذهني لیوالي کړې ټول رواني تکلیفونه خلکو ته پیدا کړل. دا څه قسم حالت شروع کړی دی؟ پیسې اکاونټونه د شرکتونو په زرهاو بندوي او وضاحت هم نه ورکوي چې په کوم اساس موږ دا اکاونټونه بند کړي دي. که پیسې نه لري یا څه نه لري، واضح واضح په اسلام کې خو دروغ نشته، واضح خلکو ته وضاحت ورکوي چې دغه مسله ده، په دغه حساب موږ دا کار کړی.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. او د افغانستان د اوسني نظام ته دغه غټې غټې خښتې وو، دا په ډېر تکلیف جوړې شوې دي، ډېر مصرفونه پر سوي کې یو ځای کښېږدي په یو رود په یو ځای کې پلونه پر جوړېږي. یلا خلک ماتی د اوم مسلمان دپاره زما د طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دی چې دغه خښتې چا ته نه ورکوي. دا یو وخت که په یو باګي وو په یو رود وو په یو واله کې کښېږدي هم پلونه پر جوړېږي او دا ډېر شی دی. همداسې د یو رودو بغلو ته چې کښېږدي اوبه خوره بندېږي مځکې بیا د خلکو ته نه وړي.
السلام علیکم. زه عبدالحلیم د شارصفا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د طالبانو اسلامي امارات خو زموږ د اسلام دپاره ډېر سپېڅلی کار دی او دا د ټولو مسلمانانو په ګټه دی. دا باید موږ مسلمانان ټوله یو موټی سره